آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار من یک مرغه، زه شافی سردارم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 9:30 بجې کېږي. لومړی تاسو پام کړئ د خبرونو لنډیز ته.
په کابل کې د امریکایي پانتون په ساحه کې اوس کراری ده. په ایټالیا کې د برای شپې زلزلې مړو شمیر 159 ته رسیدلی دی او ساینس پوهان وایي چې د ځمکې په شان یو سیاره موندلې ده.
نن پنجشنبه ده، د 1415 کال د سنبلې د میاشتې 4مه ده چې د 2014 کال د اګست د میاشتې 25مه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ په کابل کې پر امریکایي پوهنتون باندې د حملې په هکله د مزمل شینواري سره یو مرکه لرو، او په امریکا کې د افغان مهاجرې مریم شریفي سره د هاکی او د راک کلیمینګ د لوبو په باره کې یو رپورټ هم اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو واورئ.
السلام علیکم. د رویټرز خبری اجنس وایي چې د امریکایي پوهنتون په ساحه کې کراری ده او افغان امنیتي ځواکونو 2 بریدکوونکي وژلي دي. د نور تفصیل لپاره د کابل نه اکرام شینواری راسره دی. شینواری صاحب، مهرباني وکړئ تازه خبرې څه دي؟
بله، لکه تاسو چې ویل، بیګانه وخت د کابل پولیسو اعلان وکړ چې په امریکایي پوهنتون باندې برید پای ته رسېدلی دی. 2 بریدکوونکي هغوی وژل شوي دي او په دې برید کې دوه کسان چې البته د پوهنتون محصلین یا کارکوونکي دي وژل شوي دي او شپږ تنه ټپیان شوي دي. ټپیانو کښې ښځې هم شاملې دي او د پوهنتون یو استاذه هم پکې شامله ده. البته دا هغه معلوماتو چې لومړني معلوماتو چې د شپې په وخت باندې مونږ د کورنۍ چارو وبخه د عامر خیر د وزارت د چارواکو نه ترلاسه کړي وو. البته شپه وه په دې خاطر باندې او برکم په هغه سیمه کښې نه و، نو د ورځې په اوږدو کښې به د تلفاتو په هکله او د نورو مسایلو په هکله زیات معلومات ترلاسه شي.
بله شینواري صاحب، مخکې د کابل د امنیت قومندان رویټرز ته ویلي وه چې په ودانۍ کې، یعنی د امریکایي پوهنتون په انګړ کې یې تصفیوي عملیات کوله. آیا اوس عملیات خلاص شوي دي؟ سیمې ته تګ راتګ کېږي او که تر اوسه پورې سیمه کلابنده ده؟
سیمه کلابنده ده. په عین زمان کښې د شپه تېره شوې وه او یوازې هغه کسان چې هغه خپل خپلوان یې په پوهنتون کښې وو هغوی د دې امنیتي ځواکونو چې کومه ساحه کلابنده کړې وه هغوی ځای کښې لیدل کېدل او هغوی منتظر وو چې د خپل خپلوانو نه احوال ترلاسه کړي. نو د ورځې په اوږدو کښې رڼا کښې دوی به د تصفیوي عملیات یا د ساحه بیا لټوي او بیا به ورته خلکو ته تګ راتګ اجازه ورکوي.
بله مننه شینواري صاحب ساسنه. دا و په کابل کې د امریکایي پوهنتون په انګړ کې د تصفیوي عملیاتو په اړه باندې شینواري صاحب چې موږ ته معلومات راکړله، خبرونو ته ادامه ورکوو. د ترکیې ټانکونه چې د سوریې د حکومت مخالف سوال ورسره و، د داعش نه د جرابلس ښارګوټی نیولی دی. دغه ښارګوټی چې د ترکیې سرحد ته نږدې پروت دی، د 2014 کال راهیسې د داعش په لاس کې و. د سوریې د حکومت د مخالفینو د یوې ډلې قومندان احمد عثمان وویل چې جرابلس یې په بشپړه توګه نیولی دی. د ترکیې دولتي خبري ایجنس هم دا تایید کړې ده چې جرابلس ښارګوټی د داعش نه نیولی دی. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو ډله وایي چې داعش ډېر لږ مقاومت کړی او ګاونډیو کلیو ته تښتېدلی دی. دا لومړی ځل و چې دومره لږ وخت کې، یعنی په 2 ساعتونو کې، د داعش نه یو ښارګوټی نیول کېږي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلی دی چې دغه عملیات د داعش د وسلوالو او کوردي بدلون غوښتونکو د ځپلو په خاطر پیل شوي دي. په دې وروستیو کې کوردانو د داعش نه د سوریې په شمال کې ځینې سیمې نیولې دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن چې په ترکیه کې دی ویلي دی چې امریکا به د ګولن په قضیه کې ټول شواهد وڅېړي. ترکیه په ګولن باندې چې په امریکا کې ژوند کوي تور لګولی دی چې په ناکامه کودتا کې لاس درلودی. نور تفصیل به د امریکا غږ په دې رپورټ کې واورو.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن په انقره کې د خپل سفر په شروع کې د ترکیه د پارلمان د ودانۍ هغې برخې ته ورغلی و چې په تیره میاشت کې د یوې ناکامې کودتا په وخت کې پرې بمباري شوې وه. په ترکیه کې په هغو ورځپاڼو کې چې د حکومت طرفداري کوي د ناکامې کودتا په اړه د واشنګټن د دریس په باب اعتراضونه شوي دي، مګر د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د ترکیه د صدر اعظم بنالی یلدرم سره په یوه خبري کانفرانس کې ویلي:
We did not have prior knowledge. We did not support. We immediately condemned.
مونږ د مخکنه معلومات نه درلودل. مونږ ملاتړ نه دی کړی. مونږ سم دستي هغه وغندله. مونږ بخپل دې د ریسته لکه په خوا مو چې د کودتا په باب کړی وو دوام ورکړو. مونږ به اوګه پوګه نه یوازې د ترکیې د حکومت سره ودرېږو، بلکې د ترکیې د خلکو سره به هم ودرېږو.
خبرونو ته ادامه ورکوو. په ایتالیا کې د زلزلې نه وروسته د ژغورنې عملیات برای هم روان وو. په ایتالیا کې زلزلې پرون سهار سوې وه چې لږ تر لږه 1,950 کسان وژلي وو. د ژغورنې عملیات د ایتالیا په منځنۍ سیمه کې چې پکښې ودانۍ نړېدلې دي روان دي. د زلزلې شدت 6.2 درجې وو او مرکز د ایتالیا د مرکز روم په 1,040 کیلومتره کې واقع وو. د برما یا میانمار نه رپورټونه وایي چې په پرونی زلزلې کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي او شاوخوا 6 تاریخي بودایي ځایونه وران شوي دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي چې د زلزلې شدت د ریختر په حساب 6.3 درجې وو. د زلزلې شدت دومره وو چې د چالند په مرکز او د هند د کلکتې په ښار کې هم تکانونه محسوس شوي دي. د امریکا د میسی سی پی په جنوبی ایالت کې یو محصل په دې تور چې غوښتل د خپل نامزاد سره یو ځای سوریې ته ولاړ سي او هلته د داعش سره یو ځای سي په 2 کلونو بند باندې محکوم سوی دی. محمد د خلالا چې 22 کلن دی ورباندې تور دی چې د خپل نامزاد جیلن یانګ سره غوښتل سوریې ته ولاړ سي او د داعش سره یو ځای سي. د هغې په نامزاد باندې وختي لا په 12 کلونو بند راختلی دی. دغه دوه کسان د 2015 کال د اګست په میاشت کې هغه وخت ونیول سول چې استانبول ته روان وو. د دوی پلان دا و چې په ترکیه کې واده وکړي او بیا سوریې ته ولاړ سي او دا پلمه وکړي چې دوی د اصل د میاشت لپاره سوریې ته ځي. او ساینس پوهان وایي چې د ځمکې په شان یوه سیاره موندلې ده چې زموږ شمسي نظام ته د تر ټولو نږدې ستوري لمر په شاوخوا راڅرخي. د دغو ساینس پوهانو په قول په کائنات کې د ځمکې نه علاوه د ژوند د څرک د پیدا کولو په هڅو کې دا یو لوی پرمختګ دی. اوس به ساینس پوهان په دې کار وکړي چې په دغه سیارې کې چې د پراګزیما بي په نامه یادیږي اتموسفیر سته او کنه، اوبه سته او کنه، دغه دوه د ژوند لپاره ضروري دي. دغه سیاره د ځمکې نه 40 میلیارده کیلومتره لرې پرته ده. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورټ ته. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن ترکیه ته په سفر تللی او هلته به کوشش وکړي چې د ترکیه او د امریکا ترمنځ په روابطو کې موجوده تشنج چې په ترکیه کې د ناکامې کودتا څخه وروسته پیدا سوی لیرې کړي. د امریکا ژغ خبریال دورین جونز په دې باب د استانبول څخه یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسته اورول کېږي.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن په انقره کې د خپل سفر په شروع کې د ترکیه د پارلمان د ودانۍ هغې برخې ته ورغلی و چې په تیره میاشت کې د یوې ناکامې کودتا په وخت کې پرې بمباري شوې وه. په ترکیه کې په هغو ورځپاڼو کې چې د حکومت طرفداري کوي د ناکامې کودتا په اړه د واشنګټن د دریس په باب اعتراضونه شوي دي، مګر د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د ترکیه د صدر اعظم بنالی یلدرم سره په یو خبري کانفرانس کې ویلي:
We did not have prior knowledge. We did not support. We immediately condemned.
مونږ د مخکنه معلومات نه درلودل. مونږ ملاتړ نه دی کړی. مونږ سم دستي هغه وغندله. مونږ بخپل دې د ریسته لکه په خوا مو چې د کودتا په باب کړی وو دوام ورکړو. مونږ به اوګه پوګه نه یوازې د ترکیه د حکومت سره ودرېږو، بلکې د ترکیه د خلکو سره به هم ودرېږو. د ترکیه صدر اعظم خغلی یلدرم ویلی دی چې ترکیه ته د خغلی بایدن سفر په دې کې مرسته وکړه چې د هغه په اصطلاح د دوی ترمنځ موجوده سوء تفاهم لري کړی. هغه دا هم ویلی دی چې ترکیه ته د ترکیه د یو مذهبي مشر فتح الله ګولن سپارل با په امریکا باندې د ترکیه د خلکو نور شکونه او بدګمانۍ هم لري کړی. انقره په خغلی ګولن باندې د تیرې میاشتې په ناکامې کودتا کې د لاس لرلو الزام لګی، مګر هغه دغه تورنه ردوي. د انقره او د واشنگتن د اختلاف بله مسله د سوریې د کوردي اغیانو سره د امریکا ملاتړ دی. دغه کوردي قواوې د داعش د افراطي ډلې په ضد په جنگ کې فعاله برخه لري. انقره د سوریې په کوردي قواو باندې د دې الزام لګی چې دغه قواوې د کوردانو د کارګر د ګوند یا پی کی کی سره چې د ترکیې د حکومت په ضد جنگیږي ارتباط لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. درنو اوریدونکو تاسو په مکری دی رپورټه. د خوست په ولایت کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې د ځوانانو د رول په اړه یو ورځنی کانفرنس جوړ شوی. په کانفرنس کې په دې ټینګار وسو چې کچيري ځوانانو ته د کار زمينه برابر سي، د سولې او امنیت په تامین کې به مهم رول لوبولی سي. نور تفصیل د امریکا ژغ ته خبريال ابراهيم رحيمي په دې رپورت کې واوري.
په داسې حال کې چې رزينو ارقام له مخې د افغانستان د نفوس سباندې 15% ځوانان جوړوي، د څېړونکو له نظره د سولې امنیت په ټینګښت کې ځوانانو رول هم بارز او موثر ثابت دی شي. په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري جوړ شوی یو ورځنی کانفرنس په دې سرخېده چې په ورانکارو فعالیتونو کې ځوانانو ونډه راکمه او د هیواد پرمختګ ته یې پاملرنه زیاته شي. د سولې ولایتي کمیټې یو تن مسول خوشحال حسن کانفرنس ته د خبرو پر مهال وویل چې که کورنۍ خپل ځوانان سم لوري ته رهبري کړي، د سولې او ثبات تامین ته لا زیاته زمینه برابرېږي.
محترمو، دغه کوم کسان چې د سولې نه باندې بیرون دي وطن ته ضد باندې فعالیتونه کوي، موږ تاسو وایو چې دا خارجان دي، خارجان علامه توزو هم چې دا خارجان نه دي، ځکه دغه خلکو ته چا زمینه برابره کړې؟ د ماوتا ورور، د ماوتا خپل، د ماوتا ترزو، د کاکازو خپل خپلوان دا زمینه برابره کړې. لارې ورته کوي، ګذرې ورته کوي، د شپې راولو راځي. دغه پیغام هغوی ته ورسو، دغه آخرین چانس نه، دغه فرصت نه چې دا اوس د سولې لپاره دغه پروسې شروع شوې دوی نه باید ګټه واخلي.
د سولې او امنیت په تامین کې ځوانانو د ونډې تر عنوان لاندې دغه کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. مدني فعال عبدالجبار جبرخیل په جنگ کې پر ښکېلو غاړو انتقاد لري چې له ځوانانو څخه د جنگ لپاره د ویالې په توګه ګټه اخلي. په داسې حال کې چې په خپل ځوانان هم د سولې ژوند په ارمان دي.
چې سولې کې د ځوانانو رول فقط او فقط دا ده چې دوی جنگ ته نه وایي، ځکه په اوسني وخت کې د جنگ عمده هغه د سون مواد ځوانان تشکیلوي. که ځوانان جنگ ته وایي چې نه، یعنی جنگ نه کوم، نو د سولې یوه هیله او امید پیدا کېدای شي. د دې نه علاوه زموږ مشران هم په سوله کې رول نه لري او نه فکر کوم موږ په دې حقله کومه ستراتیژي لرو او دې تجمن نه یو، ځکه د حزب اسلامي اوسني مذاکرات ټول خب خبر یې او د دې شاهد یې چې په سره کام روان دي.
عام باور دا ده چې په افغانستان کې د جګړو تر ټولو ستر لامل بیروزګاری ده او له همدې عمله په جګړه بوغ زیاتره ځوانان د جګړې لومړۍ کرښې ته ورځي. شمیم څنګه بیا په دې برخه کې هغو پروژو ته اشاره کوي چې په پام کې ده د ولسي تړونو د سولې لپاره د کار تر عنوانونو لاندې د دولت له لوري پیل او لسګونو زره ځوانانو ته پکې کاري فرصتونه برابر شي.
د دې پروژو په عملي کولو سره کولای شي چې هغه ځوانان چې اروپا ته ځي، مسافر کیږي، بیکاره دي او یا معتاد دي، د دوی د ستونزې مخنیوی وشي، هم به د دوی ستونزې حل شوي وي او د نورو بدمختیو څخه به هم مخنیوی شوی وي. همداشان د ذکر شویو پروژو په نتیجه کې ځوانان هم د محصلۍ دورې ته ادامه ورکولی شي، هم تجربه او ترڅنګ اقتصادي ستونزې حلولی شي.
د یاد کانفرنس ګډونوالو د حکومت پر وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې د دولت ضد فعالیتونو لپاره د ځوانانو له استخدام څخه لاس واخلي او د سولې او امنیت تامین ته زمینه برابره کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو تاسو په مکرې دی رپورت ته چې مریم شریفی د امریکا د کولورادو په ایالت کې افغان مهاجرو ته د راک کلایمینګ یا غره ته ختل ورزده کوي. زموږ همکاره نظرانه یوسفزی کولورادو ته ورغلی وه او د هغې په فعالیتونو یې یو رپورټ برابر کړی دی چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوه.
اتویش کلنه مریم شریفی لومړنی افغانه ده چې د امریکا د کولورادو په ایالت کې د افغان مهاجرینو لپاره د غرختنې پروژه شروع کړې ده. د غرختنې سره د هغې د مینې سفر هغه وخت پیل شو کله چې کورنۍ د پاکستان نه بیرته افغانستان ته ستنه شوه.
د 2015 کال کې موږ بیرته افغانستان ته راغلو او کله چې بیرته راغلو نو ما په دې لار کې د افغانستان د مغرونه ولیدل چې ډېر زیات ښکلي وو او ډېره زیاته مینه مې ورسره پیدا شوه. نو ما ځان ته دا هدف وټاکه چې زه دا غرونه باید اکسپلور کړم او دا د افغانستان ښکلا نورې نړۍ ته هم وښیم.
د دې باوجود چې په افغانستان کې داسې خلک ډېر کم دي چې د غرختنې او ګټو ختنو سره مینه لري، مریم کلکه اراده لري چې هغه به خامخا د افغانستان ښکلا ویني او نور ته به هم ورخی. هم دا وجه ده چې هغې د غرختنې دپاره روزنې ته ملا وتړله. د هغې خوشبختي دا وه چې په کابل کې یوې موسسې د تانبیړ ختنې د روزنې د لنډې مودې کورسونه شروع کړي وو. مریم هم د دغسې موسسې په مرستې لومړنۍ روزنه ترلاسه کړه.
زه په افغانستان کې ځایو پسې وګرځېدم چې زه هلته وکولی سم راک کلایمبنګ زده کړم او ډېر وخت ورپسې وګرځېدم خو ما ایزام پیدا نه کړ تر څو چې 2012 کال کې ما یو بهرنۍ مؤسسې سره کار کول شروع کړل چې هغلته ما بعضې دوستان د نورو ملکو پیدا کړل او د هغو په واسطه ما وکولی شو چې زه راک کلایمبنګ زده کړم او خپل سرټیفیکیټ مې واخیسته چې پس له هغې نه ما دا لوبه نورو ماشومانو ته او نجونو ته
خودل شروع. خو افغانستان کې د امنیتي وضعیت د وجې دا ممکنه نه و چې هغه په خپل سر غرختنې او تانبیړ ختنې ته ادامه ورکړې وي. مریم امریکا ته دراتګ نه وروسته دا پریکړه وکړه چې خپل د خوخي کار ته به ادامه ورکوي. مریم په دې پوهیږي چې امریکا ته دراتګ سره هغه د تانبیړ ختنې په برخه کې ډېره ښه موقع ترلاسه کړي. هغه وایي چې د کولورادو ایالت د غرختونکو جنت ګڼل کیږي او هم دا دلیل دی چې هغه هم په دې ایالت کې اوسیږي.
ولې د ځای کې چې ده هم جیمونه شته چې هغلته زه اول بیسک ټریننګ اخلي او کله جیمو کې چې لږ زرخه شوې بیا زه دلته ډېرې ښکلي غرونه دي چې غرونو ته زه او هغلته بیا کوي.
په اوسني وختونو کې سپورټ یوازې د انسانانو ترمنځ نه بلکې د هیوادونو ترمنځ یو بل ته د نږدې کېدو وسیله ګڼل کیږي. نه یوازې دا چې سپورټس د خلکو ترمنځ فاصلې لري کړي بلکې یوې صحتمندې او پرمختللې ټولنې په بنسټ ایښودو کې هم خپل رول لوبوي. مریم په دې باور ده چې کچري هغه افغان مهاجر چې امریکا ته نوي راغلي دي او د دې ځای په ژوند خپلولو کې مشکلات لري هغوی د غرختنې تانبیړ ختنې په هغه پروګرامونو کې برخه واخلي چې دوی ورته شروع کړي دي. نو نه یوازې دا چې هغوی به د کورونو نه د باندې وځي، نوی خلکو سره به ملګرتیا او شناس جوړ کړي او د ټول نه مهمه ده چې افغان میرمنې چې ورزش او صحي مسایلو ته دومره پام نه کوي هغوی به صحتمند ژوند لرلو چانس ولري.
او دلته ډیره لویه د افغانانو د ماجرینو کمیونټی ده او اکثرا نوی راغلي دي او خصوصا اکثرا له ولایتونو راغلي دي. افغان جنې چې هغوی هیڅکله بیرون نه دي تللي، هغوی هیڅکله مکتب ته نه دي تللي، نو دلته ورته هر څه ډېر زیات مشکل دي. نو یو وړوکې پروژه ما دوی سره شروع کړې ده چې دوی سره ټول همدغه د کولورادو آوټډورز چې هایکینګ او کلایمبنګ ده دوی سره کوم.
سپورټس د میرمنو سره په ټولنه کې د برابرۍ یا په مساوي مقام ترلاسه کولو کې مهم رول لوبولی شي. په سپورټ کې برخه اخیستل هغوی ته د کامیاب راتلونکي لارې برابروي او هم په دې هدف مریم شریفی په افغانستان کې د ماشومانو او په خاصه توګه د جینکو لپاره داسې پروژې شروع کړي دي چې هغوی سپورټس ته تشویق کړي.
فعلاً په افغانستان کې زه وړوکې پروژه لرم چې شاګردان د سرک د سر ماشومان هغوی راځي او هغوی انټرپرنرشپ یا تشبث د راک کلایمبنګ له طریقه زده کوي چې دوی ځي غرونو ته راک کلایمبنګ کوي. هغلته هدف ټاکي فرزان په غرونو کې بیا لارې پیدا کوي چې څنګه هدف. نو همدغه موږ بیرته خپل حساب او کریکولم کې شامل کوو چې څنګه نن چې دغه غره ته وختله دغسې څنګه کولی شي. د موږ یوه شاګرده څه غواړي فرزان خپل د ډیکوریټیو آیټم سټور ولري، په هغه کې په کابل کې څنګه کولای شي دغه هدف ته ورسیږي، لکه غره ته نن داسې لارې پیدا کړلې هغه هدف ته وختله، نو همدغسې دغه د هدف دی
دې بارے کې فکر کوي څنګه کولای شي دغه هدف ته ورسیږي. تحقیق ښایي چې په سپورت کې د میرمنو برخې اخیستنې سره د ټولنې په پرمختګ کې مرسته کیږي، ځکه چې میرمنې په هر ډګر کې د ځان سره نوی فکر او نوی دستور راوړي، په هغوی کې اعتماد زیاتوي او تبعیض او د میرمنو په حق له ناسم فکر له منځه وړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، کولوراډو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسې په خبرونو کې مو اوریدل چې پرون ماښام شاوخوا 9 بجې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون حمله وسوه. مزمل شنواری د دې پوهنتون یو تن استاد چې پر پوهنتون د حملې پر وخت یې تدریس کاوه او په لومړی ساحه کې له ساحې څخه د امنیتي ځواکونو په مرسته په وتلو بریالی سوی، آشنا رادیو ته خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړی دی.
دا تقریبا څه د پاسه 9 بجې وې چې زه خپل هلته د ملي تجارت درس ورکوم، نو په سند کې وم او تقریبا زما سند هم شاګردان مکمل پوره و. په دغه وخت کې د یو انفجار غږ راغی چې تقریبا په داخل د سند کې هغه مساتګان چې دي د چت نه هغه راولېدلې او برقونه ورسره لاړل. ویره ډېره زیاته وه په محصلینو کې، په هغه وخت کې محصلینو زیاتره ما خپل هم کوشش وکړ ځکه د افغانستان کې دغسې حادثات دي چې محصلین آرام شي زیاتره، خو ولې په عین وخت کې زیاتره تشویش کې وو او پسند نه په منډه ووتل، خو د امنیتي کسانو لارښوونه ورته وه چې هماغو اماده وو او په وخت باندې لارې وښودلې ورته چې هغوی د سنس نه وځي. نو واقعا یو د ویرې حالت وو په سنس باندې او بالعموم په ټول پوهنتون باندې، ځکه چې انفجار غږ دومره تیز وو چې تقریبا په خپله انفجار حمله په د پوهنتون په دیوال نه وه شوې. د پوهنتون شاته یو مکتب دی چې په هغې باندې حمله شوې وه او د هماغې د لارې نه په پوهنتون باندې دوی غوښتل چې حمله وکړي. نور د پجریات جریان باندې نه يم خبر، خو ولې ډیر نږدې وو بالخصوص دغه کوم سند کې چې ما تدریس ورکاو، دا شاید د انفجار د ساحې نه 150 متره په لرې والی کې دغه شاوخوا کې شاید وو. نو دې د وجې نه په دې ما سند ته یوازې ډیر په تیز راغی چې هم دا ټول شاګردان په تشویش کې کړل.
د چاودنې د غږ سره د محصلینو غبرګون څه و؟ مخکې نه دوی ته سیکیورټي یا امنیتي کسانو څه لارښوونه کړې وه چې باید په داسې حالت کې دوی کم خواته لاړ شي، چیرته وتښتي او د وتلو لاره به کمی؟
شاګردان هغه په تشویش کې و، ویرې کې و، وارخطا و، خو اول کې لږ ډیر وارخطا و، وروسته د هغې نه چې د امنیتي هغه وویل چې مستقیم په پوهنتون باندې حمله نه ده او د وتلو چانس شته دی، نو بیا محصلین زیاتره په منډې په هماغې لار لاړل. په پوهنتون کې عموما داسې هغه دی میکانیزم چې همیشه په مختلف وختونو کې دغسې امنیتي لارښوونې ټول شاګردانو ته او عملو ته ورکوي چې کله دغسې کوم خدای نه خاصه حادثه کیږي نو د وتلو لارې مشخص دي چې په هماغو لارو باندې ایمرجنسي لارې وي، په هغې باندې زیاتره محصلین وتلي.
د رهنمایي سره سم محصلین په هماغه لارو ووتل، به بیرون حالت څنګه او تاسو څنګه وکړی شول چې ځان وژغورئ؟
خوشبختانه ډیر منظم و، منګه چې د سنت نه ووتلو په هماغې لارې باندې چې امنیتي کارمندانو موږ ته لارښوونه کړله، په هماغې لارې باندې موږ ووتلو. بهر شاګردان زیاتره ووتل چې په هغې حکوم چون موږ درې مختلف تعمیرونه لرو، په کوم بلډنګ کې چې موږ وکوم تعمیر کې د هغې زیاتره شاګردان په منظم توګه سره د دې چې ویره پکې وه ولې په منظم توګه د هغه نه ووتل د پوهنتون نه او په هماغې ایمرجنسي اګزیت باندې هغوی لاړل او خوشبختانه په امن سره ووتل.
د امنیتي ځواکونو مرسته په دې وخت کې تاسو څومره اړینه وه او مرسته یې تاسو سره په وخت او په ځای وه؟
هغې نه چون منګه خو په دې طرف راووتلو په تشویش کې خپله د ویرې حالت و، منګه په هغې کې هغه کې نه و ولې اواز د پولیسو د موټرونو شاوخوا نږدې هغه و. بیا یو خوالی دا دی چې د پوهنتون سره نږدې د پارلمان ودانۍ ده چې هلته هم امنیتي عسکر ډېر زیات موجود دي او په عین وخت کې دغه منطقې باندې څو وزارته دي چې د امنیتي کارمندان ډېر زیات دي. نو وروسته وروسته چې موږ معلومات ترلاسه کول د امنیتي ارګانونو ټول په وخت ورسېدلي دي.
څو کاله کېږي چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون جوړ شوی دی او د څومره محصلینو ظرفیت لري؟
امریکایی پانتون تقریبا لس کاله کیږي چې په افغانستان کې جوړ شوی دی او د افغانستان په خصوصي سکتور په تحصیلي ادارو کې بهترین اداره ده چې د افغانستان در نورو ادارو سره کې موږ مقایسه کوي ته مقایسه ور نه دی چې په هغې کې په ډېر ښه انداز باندې او په بین المللي معیار باندې تعلیم ورکول کیږي تقریبا په حدود دو نیم نه تر درې زره کسان دغه پوهنتون ظرفیت لري څو دورې فارغین اوس ورکړي دي چې د ماسټري هم د لیسانس دوره ده هم د ماسټري ده او په دې کې زیاتره دواړه هم نارینه او هم ښځینه طبقه شاګردان موږ لرو او د افغانستان د ټولو ولایتونو زیاتره موږ لرو یعنی د افغانستان هغه قوي تکړه او لایقه شاګردان زیاتره موږ په امریکایي پوهنتون کې لرو وستادان او تدریس او دا ټول په هغه بین المللي معیارونو دي چې همیش زیاتره شاګردان دي تشویقیږي چې د افغانستان امریکایي پوهنتون کې داخله واخلي اول د خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
دننه په پوهنتون کې کوم پوهنځي دي چې محصلین هغوی کې درس وایي؟ څومره پوهنځي په کې دي؟
په دې کې د تجارت بخش دی، حقوق دی، ساینس بخش دی، خپله د ماستری کې ستنه اوس ام بی ای دا او دی پلان لري چې اداره عامه یا ام پی ای هم شروع کړي سکالي او دا غیر څنګه نور مختلف بخشونه کې په قصیر المدت یا د لنډمهاله ټریننګونو پروګرامونه هم لري چې پروفیشنل ډیولپمنټ انسټیټیوټ لري په هغه کې دا د ټافل امتحانونه هم اخلي نور دا د اکاونټنګ سرټیفایډ چارټر اکاونټنګ پروګرامونه هم هلته تدریسیږي نو په عمومي کې مختلف بخشونه لري او زیاتره هغه دي چې په اربعین ملي معیارونو آماده شوي دي.
او اوس په مکریټو لاند خبرونه ته په کابل کې د امریکایي پوهنتون په ساحه کې اوس قراره ده امنیتي ځواکونه د پوهنتون په انګړ کې ګرځي او غواړي چې ځانونه مطمئنه کړي چې کوم بریدګر هلته پاتې نه وي. د کابل امنیه قومندان نن سهار د رویترز خبری آژانس ته ویلي دي چې د امریکایي پوهنتون ساحه اوس قراره ده او امنیتي ځواکونه په پوهنتون کې تصفیوي عملیات کوي چې ځانونه مطمئنه کړي چې کوم وسلوال هلته پاتې نه وي. د ترکیې ټانکونه چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال وسره وه د داعش څخه د جرابلس ښارګوټي نیولی دي. دغه ښارګوټي چې د ترکیې سرحد ته نږدې پروت دی د 2014 کال راهیسې د داعش په لاس کې وه. د سوریې حکومت د مخالفینو د یوې ډلې قومندان احمد عثمان وویل چې جرابلس یې په بشپړه توګه نیولی دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن چې په ترکیه کې دی ویلي دي چې امریکا به د ګولن په قضیه کې ټول شواهد وسیړي. ترکیه په ګولن باندې چې په امریکا کې ژوند کوي تور لګولی دي چې په ناکامه کودتا کې لاس ترلود. په ایټالیا کې د زلزلې څخه وروسته د ژغورنې عملیات روان دي. په ایټالیا کې زلزله پرون سهار سوي چې لږ تر لږه 195 کسان یې وژلي دي. د برما په میانمار کې څخه رپوټونه وایي چې پرونی زلزلې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي او د شاوخوا شپېتو تاریخي بودایي ځایونه یې وران کړي دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي دي چې د زلزلې شدت د ریختر په حساب 6.8 درجې وو. درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته په کابل کې باندې اسمان ځای اوریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 9. په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف، فراه او هلمند کې به نن اسمان شین وي. په هلمند کې به د تودوخې لوړه درجه 8 وي او په فراه کې به دلته هم 8 وي. پام دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالعه پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیزو. تاسو ټول پر خدای سپارو. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ چې په لنډ وخت کې به د خبرونې پیل سي. د دې خبرونې همکاره نسرین محمود عزیزي به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي.
رادیو آشنا.